ستنو شویو کډوالو لپاره د خونځیو او د زده کړو د نشټوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د دوو تازه ستنو شویو افغانانو برخلیک به څنګه کیږي په دې باندې بعد پروګرام د دوه ملمنو سره خبرې وکړو. هم ځان د افغانستان کې د اثرو د بيد بدلون او بدلون په حق له هم دی او بل قدر من ملما سره په پروګرام کې په دویمه برخه کې به بحث ولرم. سلامونه تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوري زه ګالیا رانان رسانه ما پروګرام په سولندو خبرونه پیلوم. د بحران نړیوال سازمان له پاکستان څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو روان بهیر په اړه ویلي دي چې د دغه هیواد کډوالو د ایستلو پالیسي به سیمه له نورو ګواښونو سره هم مخ کړي. دغه سازمان نن په یو راپور کې چې د دغه سازمان د یو کارپوه ابراهیم لهوس سره د مرکې پر اساس ترتیب شوی ویلي دي چې د افغانانو د ستنولو د بهیر به میلیونونه افغانان خپل رنګ شوي وطن کې چې له وړاندې په بحرانونو کې راګیر شوی ژوند تیرولو ته اړ کړي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د پاکستان د پلان له مخې په دغه پړاو کې قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال به په نخه کوي او په دویم پړاو کې به دا پلان په حقو افغان کډوالو هم تدبیر شي چې د پاکستان د حکومت څخه د افغان اوسیدونکو پیژندپاڼې لري او په دریم پړاو کې ممکن هغه افغان کډوال هم پکې شامل شي چې د کډوالۍ پیژندپاڼې لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فیری کارن دکر ویلی دی چې د مرسته کوونکو او د خوړو نړیوال پروګرام لاستازو سره لیدلی دی. هغه په خپل اکسپانه کې لیکلی چې د افغانستان خلک له څو ناورینونو څخه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هر هغه ډالر ته چې لګول کیږي اړتیا لري. کارن دکر ویلی دی چې هیواد د افغانستان د لوی مرسته کوونکي په توګه د هر یو ډالر لپاره چې مصرفیږي حساب ورکوونکي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي دي چې د راتلونکي ژمي لپاره 1 میلیون زیانګالو افغانانو سره د مرستې لپاره 4.7 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته ته اړتیا لري. او د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورونا چارو وزیر ستین زینکو او افغان کډوالو سره د دغه هیواد د امنیتي منصبینو د ناسم چلند په اړه اخباري شوي رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي چې د مهاجرت کارت لرونکي افغان کډوال نه شړل کیږي. کورونا چارو سرپرست وزیر سرفراز بکتی نن د پاکستان مشرانو جرګې سناته د افغان کډوالو شړلو بهیر په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال چې تر دا مهاله له پاکستان څخه ویلي دي چې څه ناڅه 3 سوه زره ناقانون افغان کډوال خپل لیوال تستان شوی دی. د نیموري په خبره په دوی کې یوازې 8 زره حکومت استلی پاتې نوري په خپل خواخه تللی دی. قدم لیدونکو د افغان کډوالو په حق له یو راپور لرو. دغه راپور به وګورو. د راپور نو وروسته به د ملمنو سره پرې بحث وکم.
هالیوډ د فلمونو نامتو لوبغاړی انجلانا جودی چې اوس د انساني حقوقو د ساتنې په برخه کې هم کار کوي په انستګرام کې پر خپل پاڼه لیکلي چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو استل په نړیواله کچه د بشري حقوقو نه سرغړونه ده.
پاکستان له سيزو راهیسې د ډیرو افغان کډوالو قربتوب کړي. زه خوشین يم چې پاکستان په ناڅاپي توګه کډوال هغه افغانستان ته استوي چې مېرمنې پکې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو به برخه دي. دا په نړیواله کچه د بشري حقوقو نه د سرغړونې یو بل بیلګه ده او د افغانانو د کډاونو په اوږده تاریخ کې یو نوی تراژیدي ده.
د کډوالو په اړه یو اندېښنه د ماشومانو زده کړه ده. دا د تورخم او کابل پر لوی لار د منګل په نوم هغه خوانځي دي چې کوچنیان پکې په پرانیسته فضا کې زده کړې کوي. د لوی سړک د خطر سره سره موسمي حالات هم دوی ننګوي.
کله چې باران وریږي د باران د وجه نه زمونږ په درس کې مشکل رامسته کیږي. بل کله چې سخت باد لګيږي دا هغه وخت کې مطلب موږ ته مشکل را مشکل سره مخامخ کیږي. یو مشکل دا وی دا غزونه کې درس دا د 450 کال غزونه دي. د دې درامات دو امکان هم شته. بل دا سره کوم منځ دي دغه ماشومان د موټر د وهلو د دې دغه امکان هم شته.
خومنگل خوانجی کې اوس تر شپږم ټولګي پورې تر 200 زیات کمکان زده کړی کوي. خود دا خوانجی خون کې له پاکستانه د نو راغلو کوچیانو راتلونکو اندېښمن کړي.
کام داسې دوام وکړي نو د ماشومان آینده خو بس بیخي صفر کې ضرب کیږي، ځکه چې دلته داسې امکانات موږ سره نشته. د باران په وخت کې یا د لمر د تیز ګرمۍ په وخت کې چې ماشومان د هغې در لاندې کښېني، تعمیر نشته. دی
طالبانو بیا ځلې واک ته په رسېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. ملګري ملتونه وایي له دغه بندیز سره تر 1,000,000 زیات نجونې اغېزمنې شوې دي. احسان الله ریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د همدې راپور په دوام په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، له پاکستانه تازه راغلي کډوال له حکومت غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. موږ د همدې اخراج شویو افغان کډوالو د ستونزو په هکله د عوامداشند برخلیک په هکله د پروګرام د دوه قدرمنو میلمنو سره خبرې کوم. د نجونو د حقونو فعاله نظیفه جلالي او د نجونو د زده کړو مبارزه نبیه مدثر، تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته په پروګرام کې ښه راغلاست. جلالی رازی پایل بل تاسو وکړي په افغانستان کې دوه کال کېږي چې جونې مکتبونو ته یا ښوونځیو ته نزي او دوی اجازه نه لري. البته اوس د پاکستان تازه شړل شوي افغان کډوال د خپل ماشومانو د تعلیم لپاره د حکومت څخه غواړي چې دوی ته زمينه برابره کړي. زه غواړم چې تاسو نظر ولرم چې تاسو د دوه کډوالو برخلیک په افغانستان کې څنګه وسرځيبي کوي.
ډیر زیات مننه رانا جانې تاسو ته او زمونږ غرانی خورکې ته او د تاسو د برنامې د لاري ټولیدونکو او اړیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوري وضعیت په افغانستان کې لکه څنګه چې د بشري حقوقو وضعیت دی، د خوځو وضعیت د خصوصا تعلیمي بخش کې هاو اته اقتصادي برخه کې مونږ او تاسو معلومه ده نو کچیرته دغه کډوال چې راغلي دي دوی خو اکثریت به برخلیک دي، ځکه کاری فرصت نشته دی، د اموزش فرصت د انجونو لپاره نشته دی، په اقتصادي کچه د دوی لپاره امکانات نه دی برابر شوی او بی پلان کار شوی دی. اوس کچیرته د افغانستان کې چې کوم ډله حاکم دي، حاکمیت لري، زدوی ته دولت نسم ویلی خو دوی حاکمیت کوي په افغانستان باندې، کچیرته دوی د دوی لپاره یو پلان او پالیسی درلودلې او امادګي درلودلې، د اقتصادي لحاظ نه بیا هم یو اندازه کیدای شوی چې مونږ خوشبینه وای، لیکن بی پلان او په کوم رقم باندې چې پاکستان د نړیوال میکانیزمونو د نړیوال د مهاجرت د قانون پر خلاف باندې افغانان د پاکستان څخه وستل دي په غیر قانوني شکل باندې، ځکه سعید چې پاکستان کلونه کلونه د دې مهاجرو کوربه وو، لیکن د دوی وستل په دې رقم سره په دې شکل سره دا د نړیوال د مهاجرت د قوانين او میکانیزمونو په خلاف باندې دي. نو دوی به برخلیک دي په افغانستان کې کچیرته د اقتصادي لحاظ نه ورته وګورو، د تعلیمي لحاظ نه ورته وګورو، د هر لحاظ نه چې دا ارزیابي کو، متاسفانه چې دوی دی یو بی سرنوشتي او دی یو ډیر منفي مشکلات سره دوی مخته دي چې کچیرته دا پړاو همداسې دوام وکړي دا یو ډیر خطرناک پایله
با ودرلو دلیسی. مننه کوم اغلی مدثر، تاسو څه فکر کوي په داسې حال کې چې د نن په افغانستان کې حکومت لا د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره منظم پلان لري، دغه غوښتنه چې دوی د تعلیم غواړي چې د دوی د ماشومان لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي، حکومت فکر کوي چې د دوی دا غوښتنه به زر ومنل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سنه مخکې خو تاسو او د کال اخرونی ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله، دا خو یو د دوی حق دی چې دوی دا غوښتنه وکړي د خپل اولادونو لپاره د تعلیم غوښتنه وکړي، دا د دوی حق دی. زه فکر کوم چې دا هغه حق دی چې نه یوازې باید دوی توار کړل شي، بلکې په افغانستان کې ټول هغه افغان نجونې چې د هغوی هغه هیلي او ارمانونه لا نیمګړي پاتې دي او لا هم تر اوسه پورې پرسي ویني دي، تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی پر مخ د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې بندې دي. دا هغه حق دی چې باید د کډوالو په شمول ټول هغه افغان نجونو ته ورکول شي چې هغوی د دې مستحق دي. یعنی هغوی دا هغه حق دی چې اسلام دوی تور کړی دی، هغه حق دی چې شریعت هر څه دوی تور کړی دی. دا چې یو څوک د دوی څخه دا حق اخلي دا زما په نظر چې مناسب کار نه دی. کچېره خبره ده شریعت پر اساس باندې د ځای برابرول وی یا هم د محیط برابرول وی نو دا یو له هغه شیانو څخه دی چې تقریبا د یو حکومت لپاره ډیر اسانه ده چې په کم وخت کې دا برابر کړی د شرایط برابر کړی. یعنی زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دغه شرایط کچيري مثلا دی وای چې موږ د انجنونو د تعلیم خلاف نه یو نو هغه طرحه چې د دوی په نظر صحیح ده هغه طرحه چې دوی فکر کوي چې هغه د اسلام په شریعت باندې برابر ده هغه طرحه دی جوړ کړی او وړاندې کړی او د افغان نجونو مکتبونه او پوهنتونونو دروازې دي پرانیزي تر څو افغان نجونو وکولای شي.
بله مدثر اغلی مدثر دا خود افغان نجونو د تعلیم او د دوی د حقوقو مسله و اوس دغه تازه راغلی افغانان چې د پاکستان شړل شي ودی د دوی د ماشومان لپاره د فتن ستاسو په نظر حکومت څه کولای شي د دوی د تعلیم لپاره؟
واضح خبره ده کله چې په افغانستان کې د عموما د ټولو پرمخ باندې د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې خلاصې وي نو د هغه فرصت څخه چې خپل افغانان برخمن دي دوی به هم ځنې برخمن سي هغه تعلیم چې افغانان په افغانستان کې کولای شي هغه به دوی هم وکولای شي. خو دا چې په افغانستان کې په خپل د افغانانو لپاره سم دی مې قشر لپاره مکتبونو دروازې بند دي نو زما په نظر چې
بله
د دوی لپاره به هم کوم خاص فرصت دلته برابر نه وي په حال چې دوی وکولای شي د هغه څخه استفاده وکړي او خپل اولادونو ته هغه د تعلیم
زمينه کړي. میرمن جلالي تاسو فکر کوي طالبان د فتن څه امکانات لري یا څه ډول امکانات ته اړتیا لري د دوه ماشومانو لپاره د تعلیم د برابر کول لپاره یا داسې زمينه چې حداقل دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي؟ فکر کوي چې داسې امکانات دوی لري یا داسې څه امکانات دي چې تاسو فکر کوي چې دوی ورته اړتیا لري یا نړیوال دوی سره مرسته وکړي؟
په لومړي قدم کې مخکې لدینه چې په هغه امکانات او جریجو چې په افغانستان کې د نن نه کېدلې سي تر هغه مخکې ډیر مسؤلانه اقدام بدایي چې د نړیوال سازمان په شمول باندې هغه سازمانونه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي دوی باید یو مذاکراتي هیئت پاکستان ته ولېږي د سپیشل ریپورټر ریچارډ بینت په شمول باندې چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې د ویجا یا سپیشل راپورټر دی دی باید پاکستان ته ولاړ سي الته د پاکستان د مقاومت سره مذاکري وکړي چې دغه لړۍ ته د پای ټکی کېږي او تر څو چې راتلونکي پروسه شروع کوي دوی باید د نړیوال میکانیزمونو مطابق افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولېږي. دا یو موضوع. دوهم موضوع دا کېدلې سي چې دغه سي یو مذاکراتي هیئت و طالبانو سره کښینی تر څو چې یو پلان او پالیسی د مهاجرینو د بیرته راتګ په خاطر باندې طرح سي. دا اسانه کار نه دی. درې موضوع دا دی چې په افغانستان کې امکانات د نړیوال سازمانونو او هغه سازمانونو چې مثلا بشر دوستانه مرستې کوي د تعلیم په برخه کې دوی کار کوي د یونیسف په شمول باندې او هغه سازمانونو چې د صحی برخه کې کار کوي موږ او تاسو ولیدل چې اکثریت مهاجرین چې افغانستان ته راغلي دي په لار کې د دوی کوشنیان تلفسیوي دي د دوی میرمنې تلفسیوي دي سپینجری تلفسیوي دي پکې نو دوی باید صحی ټیمونه ولیږي چې دا امکانات ستدي. لیکن دلته طالبان متاسفانه چې د ادمي مسلکي تو خاطر باندې دوی مشخص کمیټې ورته نه لري مشخص پلان نه ورته لري او د شته امکاناتو څخه دوی استفاده نسی کولای. امکانات ستاسو کچيري طالبان وو غوړي کار اهل کار ته وسپاري او د دې لپاره څلور یا پنځه کمیټو ته ضرورت ستدې. په اوله قدم کې دوی کولای سي یو ماپینګ تر سره کی یا نقشه برداري یا سروي وکړي د مهاجرینو. په دوهم قدم کې دوی د کوشنیانو لپاره تر سوچي د مکاتبو او د تحصیل امکانات فراهم کیږي د چټکو زده کړو امکانات ورته برابر سي. پدریم کومیټه یا دریم قدم کې کیدای شي یو صحی ټیمونه په هغه ساحو کې چې مهاجرین هلته انتقالیږي باید سیار ټیمونه موجود وي د دوی لپاره او هغه ابتدایي دواګانې په دوی باندې وویشل سي. په څلورمه کمیټه کې باید د دوی لپاره اقتصادي اسانتیاوي برابر شي تر هغه وخت پورې چې دوی ته کاری بوختیاوي برابرې دلای شي. د دوی لپاره هغه ابتدایي د درې وخت ډوډۍ چې د ورځنۍ چاري لپاره دی وکولای شي د دوی ماشومان
د طالبانو حکومت خو کمیټه د دې لپاره ټاکلې. فکر کوي چې د دې کمیټه کار به سی وی دا څوړنګ زونه چې تاسو دلوده آیا فکر نه کوي چې دغه کمیټه دغه چاري پر مخ بیایي؟
او بخشی که چی دا پشتنه مو بیرته تکرار کهی؟
دا طالبان حکومت تازه راغلیو یا به جبری داول دا افغان کدوالو دا راتگ لپارا پا دننه پا افغانستان که کمیته لری؟ فکر نکوی چه دغه کمیته دغه چاره چه وستاسو ویلی دغه پرمخ بیایی؟
رانا جانی دست خبره ده چی دا کمیته چه خازه پا جریان کیه ما؟ لیکن حتی متاسفانه دا دغه کمیته لخوا دا زینی سازمانونو برنامه لغو سیوی دی. تاسو ګوري کچيري په داوسنی شرایط کې موږ د کډوالو لپاره ډیر عاجل اقدامات ته ضرورت لرو. دغه کمیټې درامنځته کېدو څخه زما نیت یا هدف دغه و چې په دې کې هغه کسان چې په مسلکي ډول سره وکولای شي مثلا د نړیوالو کومکونه جلب کړي او دغه کوم مسایل چې ما یادواري وکړل د دوی لپاره یو پلان او پالیسي جوړ کړي. په دغه کمیټې کې متاسفانه اکثریت هغه بې سواد کسان دي چې هغوی نه پوهیږي چې دغه فرصتونو څخه څنګه استفاده وکړي او دغه تقسیمات چې د مهاجرو په مابین کې کیږي یا اولویتونه چاته ورکول سي په دې کې حکومتي برنامه تنظیم سي دغه مسله دلته نامشخصه ده او په هغه صحیح طریقې سره مخ ته نه ځي. نو په همدې خاطر باندې کچيري یو داسې کمیټه رامنځته سي چې هغه کې داسې کسان موجود وسی چې د نړیوال میکانیزمونو مطابق د مهاجرت په قوانینو باندې په نړیواله کچه باندې پوسی چې دوی وکولای شي هغه شته فرصتونه چې د نړیوالو لخوا د مهاجرینو لپاره برابر کېدلی شي هغه توجه جلب کړي او دغه څخه استفاده وکړي.
مننه کوم. آغلی مدثر، تاسو څه فکر کوي اوس د پاکستان چې کډوال افغانستان ته راځي موږ د دوی وضعیت ګورو؟ دیو که اکثریت خزی و ماشومان دی چه در دیر بد وضعیت و حالت سر دوی مختی، سو فکر که بی چه در دوگو میرمون لپاره در دوگو ماشومان لپاره در ماشومان و در خز و پبرخه که نریوال بنستونه تروس پوری چه کردی یا چه باید بکری؟
زما په فکر سره هغه کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي رښتیا هم د هغوی زیاته برخه ماشومان او ښځې دي چې نړیوال سازمانونه هغه چې باید موږ سره دغه افغانانو سره په هر بخش کې کومک وکړي، هغه که صحیح بخش وي که اقتصادي بخش وي. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې هغوی د دوی سره په دغه بخشونو کې که صحیح بخش وي او که همدارنګه که اقتصادي بخش وي او یا د دوی د کورونو د دې د اوسېدو د ځایونو هغه برابرول وي په دې کې همکاري وکړي او د دوی د تعلیم لپاره یو ځخ پورته کړي او د دوی د تعلیم غوښتنه وکړي د اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د دوی لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي او هغه کسان چې په دوی کې هغوی مایوب دي یا هغوی مثلا معلوم دي د هغوی لپاره کوم اقدام وشي او هغه کسان چې هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري د هغوی لپاره کوم اقدام ښکار کړی. نو زموږ غوښتنه د دې څخه دا ده چې دوی د دې ځینې هغه بخشونه چې مثلا صحیح بخش دي، اقتصادي بخش دي، همدارنګه د دې د کورنۍ زیاتره دلته نه کورونه لري او نه د اوسېدو ځایونه لري د هغوی په برابرولو کې کومک سره وکړي او د دوی د تعلیم لپاره یو ځخ پورته کړي چې هغه کسان چې کولای شي او هغه کسان چې په واسط کې دي د دوی لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي تر څو دوی چې د هغه هیواد څخه راغلي دي هغه زمينه چې هلته دوی ته برابر نه و هغه په خپل هیواد کې دوی ته برابر شي.
مغلی مدثر، یو ورستۍ پوښتنه، تاسو د نجونو د تعلیم په برخه کې کار کوي او د آنلاین مکتبونو یا ښوونځیو یا د درس زمينه هم درنه په افغانستان کې د نجونو لپاره په برخه کې کار کوي او برابر وي، څه فکر کوي هغه نجونې چې اوس په دومره وخت په پاکستان کې درس ویل یا خپل تعلیم ته ادامه ورکوي اوس چې افغانستان ته راغلي د طالبانو حکومت به دوی ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي؟
ما د مخکې هم د دې خبرې یادونه وکړله چې په افغانستان کې هغه فرصتونه چې په خپل د افغانانو لپاره سته، په چیرې هغه فرصتونه چې د افغانانو لپاره موجود وي دوی کولای شي چې د هغه څخه استفاده وکړي، ځکه دوی په خپل افغانان دي دا چې دوی د زیات وخت لپاره مهاجر او د خپل هیواد ته راغلي دي. نو دا د دوی حق دي چې د هغه فرصتو څخه استفاده وکړي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو چې د پوهنتونونو دروازې د انجنونو پر مخ باندې بند دي د مکتبونو د شپږم ټولګي څخه لور نسی کولای دوی چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي نو دا چې پوهنتونونه او مکتبونه د زده کړې ځای دي مګر موږ نسو کولای چې مننه کوم د پوهنتونونو او مکتبونو پر محدود کړو
ډیره مننه کوم د جنونو د حقونو فعال نظیفه جلالی او د جنونو د زده کړو مبارزه نبی مدثر په خیر وسین نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د څل د پروګرام سره یاست او اوس هم راځو د پروګرام دویمه برخه ته د افغانستان د آثار په بازارونو کې د بهرنیو آثار پر وړاندې په بي ساري ډول د افغاني د بي د لوړې د ورسته د کابل د سرای شاهزاده د آثار د بازار د صرافانو ټولنوي چې د افغاني د یو ځلې بي لوړې د خلکو د اقتصاد په ګټه نه دي ډالر په بي کې په چټکۍ سره زیاتوالی او راټیټېدل څه دلایل لرلې شي د آثار په بي کې دا ډول بدلونونه په اقتصاد باندې څنګه اغیزه کوي د پولیسي سیاست له نظره د پیسو ثبات څنګه ساتل کیدی شي دا نورې پوښتنې د پروګرام د مل مسره مطرح کوم دا شی بعد افغانستان بانک په خوانی سرپرست رئیس خان افضل هډوال صاحب د سکایپ لاري په پروګرام کې لاسره مل شوه د هډوال صاحب تاسو ته په پروګرام کې خراج لاسم ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه پیل بداسي وکم هډوال صاحب چې د بهرنیو آثار په وړاندې په بي ساري ډول د افغاني د بیل لوړی د لوړی دلو یا هم راټیټېدل دلیل څه دی دقیقا
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو اوریدل ته سلامونه
اصلي اومدا دلیل خدا دې چې طالبانو او د جمهوریت د خصوصو مست د پولیس سیاست ته ادامه ورته هماغه شکل باندې چې جمهوریت په پلی کېده یعنی معنا دا چې د نوې نشر ونه او هغه نورمونه او اساساتي په نظر کې ونیول چې تاسو باندې باید نوې نشر وشي البته د خپل ضرورتونو لپاره او همدارنګه چې نړیوالې ټولنې نظر په پیسو ته ضرورت لري او هغه ډالر څنګه نه پورې حسوارن ته وړل کیږي اوندارنګ نور اسار افغانستان ته لدی وی لپاره دوی وخت نا وخت د مارکیټ څخه د پیسې راټولول او دا د دې خلکو یا نړیوالې ټولنې ته دا ډالر په مقابل کې ورکول دا د دې وسیله شولای چې افغاني خپل ثبات وساتي یا هدي اقل هغه پانی لنام بچمن کاو دا د جګوزینو سي او افغاني د تبادلې نرخ په مارکیټ کې ثبات پیدا کړي په دې اخر کې چې کله نو صنعت او تغیر زیات راغلي د دلیل دا چې هغه پولیسي سیاست چې تدبیق کېده او هغه دا و چې نو نشر نه کېده تقاضا په افغانۍ د پرمارکټ کې زیات و نو رسته تغیراتو په افغانستان کې د افغانۍ د تقاضا نور هم زیات کړه چې هغه د مهاجرینو راتګ و او بیا د دې څنګه د طالبانو هغه فعالیتي چې په جدیت تطبیق کړل
دي
څنګه شي کولای چې راته ورته په جوته افغاني په نور آثار وشي او دای په ټول افغانستان کې تطبیق کړل او د دې څنګه د اجازه ورنه کړل چې لکه په پاتې په آثار د افغانستان په قاچاق شي په ملیون ډالر په قاچاق کېدل دا ټول هغه دلایل دي چې تقاضا په بازار کې افغاني د پاره زیات کړل دا تقاضا د دې وسیله شول چې نرخ نور هم زیات راول میږي البته د دې څنګه مهمه خبره ده
چې هډوال صاحب وو هډوال صاحب خلک دا هم وایي چې کڅه هم په آثارو کې بدون راغلی خو په نرخونو کې هیڅ تغیر نه دی راغلی نو څه فکر کوي چې د آثارو په بایو کې دا ډول بدلونونه په اقتصاد باندې یعنی څنګه اغیزه کولای شي په نرخونو باندې د صرافانو او سوداګرو په زیان ولې تمامېږي بیا
خدا دوا برخی دی یو دا چی نرخونو باندې تاثیر نه دی کړی نو دلته یو خبره خو د متضادو راپورونو تر منځ ده نړیوال بانک او اندانګ نړیوال ټولنې دی او په شمول د افغانستان بانک د ډیفلیشن راپور ورکړي چې په افغانستان کې انفلاسیون نشته بلکې ډیفلیشن دی یعنی نرخونه ک ولیدلې دي ډیر زیات نو دا بل طرف ته بیا موږ ګورو چې عام خلک څه کوي کې چې نرخونه د شي وی نه دي نرخونه ما غتن ور دي نو بهر حال بیا هم څه دا فرضیه واخلې چې نرخونه ولیدلې نه دي نو د دې اصلي اومده دلیل دا دی چې د تبادلې نرخ چې څومره ولیدلې دي دا تر اوسه تاجر د فارق قابل د اطمینان نه دي اطمینان په دې معنی چې تبات په حق لکه د لاوسه پورې د اطمینان نه لري دا تبات به دوامدار او سی او هغه تجارت کې چې د مرکزیت یا ګټه په نظر کې نیولې هغه به بازار ته دا ټول کړی نو دې لپاره وخت ضرورت دی ترڅو دا تاثیر په نوښونو باندې ولرل کی او هغه وخت باید بانکي مرکزی دا ثابت کړی چې دا نوښتوبات چې دوامدار دی او دا موقت نه دی. البته دې څنګه دا نهایت مهمه نقطه ده چې ستاسو د لارې بیا یو ځل تکراروم او دا تاسو موجوده خلک حکومت طالبان دا باید په نظر کې ونیسي. هغه دا چې د افغانستان د افغانیو د تبادلې نرخ باید یو تعادل په منځ کې ولري. هغه تعادل دا دی چې د وارداتو او صادراتو لپاره دا باید تدریجي شکل عیار وي، یعنې پښتني نرخ چې دی دا د وارداتو لپاره دی، دا د صادراتو په ګټه نه دی. موږ څنګه کولی شو چې هغه اندازه چې موږ صادرات په دې هیواد کې لرو په دې مملکت کې لرو هماغه اندازه باندې د افغانۍ نرخ عیار وي او په تدریجي شکل باندې دا نرخ د دې تازه بیا مستوي نرخ نه چې د ډالرو په زور ساتل کیږي تولیدي نرخ ته واوړي او هغه د افغانستان اقتصادي خودکفایي وسیله وګرځي. اما که دل شکل باندې ووسی دا ثبات نه دی دومره لوی نوسانات یا تیر په افغانۍ کې د سنت نه د تشویش وسیله ګرځي، بلکې لکه څنګه چې تاسو ویل حکومتونه باندې تاثیر نه کوي، تاجر اطمینان پیدا کوي او همدارنګه بیا هغه اعتبار او اعتماد چې خلک په بانک مرکزي منحل شي مرجع د ثبات ساتنې لري هغه خدای راڅخه بدلات کوي.
بله ډول صاحب، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ لخوا تر فشار او یا هم د تاثیرات لاندې دی او بل خوا د افغانستان بانک ویلي دی چې دوی د زرو د زړو البته بانک نوټونو د تبادلې بهیر پیل کړی دی. دقیقا څه فکر کوي چې دغه شرایط ته چې افغانستان اوس ورسره مخ دی په دې حالات سره او دغه څه چې اوس د افغانستان بانک په دې برخه کې کوي، فکر کوي چې دایمي حل لاره دې ته هم داده یا ستاسو په نظر دې مسلې ته دایمي حل لاره څه ده د پولیس سیاست له نظره؟
یعنی هدف مو تبادله نه خو یک هدف مو جاری افغانی دی چې څنګه جاری راټول شي خو نه خو که هدف مو تبادله نه شي خدای سره بیل واسطه هدف مو جاری افغانی راټولول دي.
هدف
څه تاسو ما غلري ما پښتنه باندې په صحیح ونه رسیدل چې تاسو هدف
هدف دو هډوال صاحب د دې لپاره چې وخت هم کم لرم کپلان را ټکو راته وایي چې د پولیس سیاست له نظره د پیسو ثبات څنګه ساتل کېدای شي؟
د پیسو ثبات خو ګوره دنیا کې مختلف میکانیزمونه دي. مونږ چې چی شل رو د افغانستان لپاره هغه چې د نرخ د تبادلې چې د مارکیټ ته پرېښودل شوی، البته د افغانستان بانک باید مدیریت کړی دي. مدیریت په دې معنا باندې چې د یو تعادل د نقصاناتو ترمنځ اوسي چې دا نرخ په تدریجي شکل باندې ځان د صادرات لپاره عیار کړي. اوس وخت کې د وارداتو لپاره چې کوم نرخ مونږ ټاکلې دی او یا ټاکل شوی دی او دا په نقصانات زیات لري، دا واردات د لپاره په ګټه هلته دی چې تداوم پیدا شي. تداوم نه لري دا د وارداتو په ګټه هم نه دی، ځکه نرخ کې تغییر نه لیدل کېږي نرخونو کې. او نرخ اساسي شی دی چې د قدرت د خرید د خلکو تعینې چې هغه باید لوړ وو چې خلکو کولی شي ولري په هغه
د افغانستان بانک په خانه سرپرست رئیس خان افضل هډوال صاحب ستاسو دوه وخت او زمانې څخه کور ودان په خیر وسئ.
مننه، سلامات
قدم لیدونکو په همدې ځای د څل پروګرام هم پای ته رسیدل.